ستړي مشهید ماسپخین دو بجې شوې دی په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم تر درې بجو په دې خبرونه کې درته خبرونه لرو له خبرونو وروسته رپورټونه دی په دې منی مای کې درته د مشال تر رڼا لاندې باس وړاندې کوو نو په سر کې خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد الله حسین کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو څلور امنیتي سرتیری وژل دي په پاکستان کې مخالف او سیاسي ګوندونو د ملي امنیت تګلارې په منځوري نیوکی کړي او د امریکا ولسمشر نن د روسي له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرلي کې نامعلوم وسلوالو څلور امنیتي سرتیری وژل دي په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسلوالو نن په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ تر وسه کمی ډلې د دې برید ذمہواری نه ده منلې د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا د یوې میاشتنی اوربند لپاره تر رسیدو راهسې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي د دسمبر په 9 د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته ویلي ول چې په میرعلي چوک کې وسلوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی د دسمبر په 25 هم په شمالي وزیرستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې یو عسکر وژل شوی او و نور جوبل شوی ول د دغو بریدونو ذمہواري هم چا نه ده منلې د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلاره رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخستل شوی وي د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28 د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلاري منځوري ورکړې و غونډې ته د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د پالیسۍ د مهمو برخو تفصیل په وړاندې کولو سره ویلي وو چې د ملي امنیت تګلاري موخه د پاکستاني وګړو ساتنه خوندیتوب او وقار باوري کول دي د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قامي اسمبلی غړي احسن اقبال پرون مشال ویډیو ته وویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو له مشورې په غیر جوړه شوې ده د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی هم پرون مشال ویډیو ته وویل چې د واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ذمہواري جوړیږي چې له ټولو ګوندونو سره یې سلا مشوره کړې وي خو د تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکې رد کړي او وایي چې دوی د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د ګېدو منګلو او د پیوړ الیزو ترمنځ د ځنګل شخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه وشوه حکومت د دوه نوډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې دریم نشستو د جرګې غړي او ځایي قبایلي مشر ملک سلیم خان پرون مشال ویډیو ته وویل چې جرګې په اف سی قله کې د دوه قبیلو مشران سره کېنول او له یو بل سره مخامخ خبرې وکړې
دو او د حکومتي چارواکو په مانس کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګا وشوه چې هغه کې د الیزیو خلک هم موجود او د منګالو کسانه موجود
دا لومړی وار دی چې د دوه قبیلو مشران له یو بل سره د مسلې حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي دا له هغه وروسته ده چې د ګېدو منګلو او د پیواړ الیزو ترمنځ له ځنګله لرګي پرې کولو په سر د روان کال د اکتوبر په 3 جګړه پیل شوې وه چې 15 ورځې روانه وه د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وایرس وبا د سار دفتر مشر وایي د کرونا واکسین اخستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړی دی ډاکټر اکرام الله پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي د نوموړي وینا وه چې په صوبه کې د واکسینو بهیر په ښه ډول روان دی خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځینې ستونزې موجودې دي په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي ویل چې ګواکې د قبایلي ضلعو زیاتره وګړي او په تیره ښځې د شناختي کارډ نه لرلو له وجې د کرونا واکسینو له اخیستو پاتې کیږي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ملي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت د دسمبر پر 28 ویلي وو چې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوی دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري کوي دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرين پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دوه هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی په ورته وخت کې مسکو له واشنگتن څخه پراخ امنیتي ضمانت غواړي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمیر موضوعات وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې سفارتي روابط هم شامل دي. بل لور ته ټاکل شوی ده چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسي چارواکي د مسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي. د مذاکراتو ته سر له وسه تیاری روانه ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
دا احمد الله چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په پاتې یو سات کې په دوه منی مای کې درته د مشال ترڼا لاندې باس په تکراری ډول وړاندې کوو. خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د شمالي وزیرستان په میرلی کې نن د نامعلوم وسلوالو په برید کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال لډیو ته ویل چې وسلوالو په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو دغه برید ترسره کړی دی. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې درې شپېته هدفي بریدونه شوي چې یو شمیر لسی وګړو امنیتي سرتیرو ته پکې د سر او مال زیانونه اړولي دي. نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې.
امنیتي چارواکي وایي چې نن په میرلی کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیري یې په دغه برید کې وژلې. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سحر وسلوالو میرعلي کرکنه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیري سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15مه نېټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. همدا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 9مه نېټه شمالي وزیرستان میرعلي کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلي پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرعلي چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موقع څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو ضد مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8مه نېټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 6مه نېټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیري یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلې وو. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو درې شپېته پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د واکمن ګوند تحریک انصاف مرکزی کابینه د قومي سلامتۍ د پالیسۍ منظوري ورکړې ده او د قومي سلامتۍ د پالیسۍ د 2022 کال نه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره بوي. خو د حکومت مخالفه ګوندونه وایي د هغوی سره چا په دې مهمه مسله کې مشوره نه ده کړې، نو ځکه پر ضد اوس هغوی په احتجاج دي. د اپوزیشن ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون وایي د بندو کمرو تر شا شوې پرېکړې به هغوی هېڅکله ونه مني. خو د واکمن تحریک انصاف افغان سینیټر فدا محمد مشال اډیو ته ویل چې مخالف ګوندونه اوس د هیواد په امنیت باندې هم سیاست کول غواړي. له پیښوره شبیر جان پر دې موضوع رپورټ لري.
دا دسمبر په 20مه نیټه د پاکستان نیشنل سکیورټی کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتۍ پالیسي منظوري ورکړه. او مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وايي په احتجاج دي. دوی وايي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دی خبر کړي چې دا پالیسی چا او څه لپاره جوړه کړې ده. دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے دا قومی اسمبلی غړی او پخوانی وفاقی وزیر احسان اقبال دا دسمبر پر نویشتما مشال لیڈو ته ویل چې قومی پالیسی هغه ته وای چې دا قوم په پورا نمائندگی جوړ شي نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی بھی چدا ہغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑدا ہغا نہ پا پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددی پاڑا مخالف گندونا پہ اعتماد کے خستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہغی تقامی نشی ویرے ترسو چ ٹول متعلقہ خلق دہغی پجوڑول کے شامل نشی.
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹول پارلیمانی گندونو سرا پا دے سلا مشورہ وکڑی. خو عمران خان دا سے حس نہ کوی خوبیہ دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وائی چې دا اوس هم دا سینیٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دی او هر څو د مخالف ډلو سره پسلا کیږي خو په دوی تور لګوي چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې دا د مخالفت نه علاوه پر خبره نشته. هغه د ملک او د قوم او یا د عوام مطابق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن هم هر څه څنګه دروازې کولاو دي او هغه کې هر قسمه اپوزیشن
دسمبر دا امنیت قومی سلاحکار محید یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلو چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولس او اقتصاد دی د تیر او کالونو پرې کار روان وو او د هر چا سره دا سلا مشورې وروسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام ترش پگو.
دا پاکستان په سینټ کې مخالف او ګوندونو د شناختی کارډونو د جوړولو قومي ادارې نادرا څخه پوښتنه کړې چې دا امنیتی ادارو ریټایرډ افسرانو فیرست یا نمونه دی په ډاګه کړی چې په هغه اداره کې بیا نوکری ورکړل شي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل د ریټایرډ پوځیانو برتی کول د تعلیم یافته ځوانانو مستقبل سره د لوبو په معنا ده. خو واکمن تحریک انصاف کن وزیر مملکت علي محمد خان ایوان ته ویل چې په دې لړ کې به پوره معلومات شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نومې ادارې په سپټمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړو چې تر مخې په هیواد کې 2.1 کروڑ کسان بې روزګاره دي چې 40% هغه ځوانان دي چې لوړې زده کړې هم ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شاهنواز ترک زیره کوي.
په سینټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نوکران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي. سینټ کې دا خبره هم شوې په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره ګرځي او ریټایر شوي خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په 1 دېرشمه په سینټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبایي امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچته کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی، آرمی، ایئر فورس.
دا چې د مسلح فوجونو ریټایر شوي ملازمین دي د نیوی، ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوي. دا غي شمیره دی وښودل شي. زه اټکل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سیکورټي ادارو ریټایر شوي افسران په نادرا کې یو وار بیا اخیستل شوي. حال دا دی چې پاکستان کې بیروزګاری په زیاتېدو ده. زمونږ ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته دي. نادرا هغه محکمه ده کومه چې د پاکستان د ښاریانو د شناخت رجستریشن کوي، معنی شناختی کارډونه د ماشومانو فارم بي او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاري زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایی کارونو قائمه کمیټه ته د ستمبر په 20مه د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورټ وړاندې شوی. دوی په کې لیکلي وو پاکستان کې په بیروزګاره خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته او هم تر دغه نیټې پورې بیروزګاره دي، چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سینټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بیروزګارۍ د وجې د ماسترینو وروستو ایم فیل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستی وي د بیروزګارو په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سینټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ دننه ده چې پلاسي د یوې نوکری دپاره 15 لاکه خلکو درخواستونه ورلیږلي وو چې پکې د ایم فیل نومي ډیګري والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستګیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د سویلین ادارو نه د فارغ شوي خلکو دپاره خو د دوباره نوکر کېدو بندیز شته، خو د سیکورټي ادارو لخوا د ریټایر شوي په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستګیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړي وو.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایسټا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه ته بیا په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي، حتی کې دا غي د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته، خو دا غي د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم به فالو کول ضروری وي. هم دغه رنگ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ټرانسفر رول سی دی، یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبایي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټل خو په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بیروزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سنټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4000 خلک کار کوي، د کې شپږ تنان د نورو محکمو نو دغل تر غول شوی دی، خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس ته سکیورټي ادارو لخوا په نادرا کې نشته. نو موړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کته دا غوړي چې د ریټایر کېدو وروسته دوباره په نوکری او اخستل شوی ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي، او دا غوړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شي. نو دا نوې سوال دی، موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو. هغه وخت یې مشتاق احمد خان په سنټ کې دغه سوالونه پورته کړل. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی غوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرونو یت د دوی به کار څوي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي. د دې سوالونو ځوابونه دې هم ورکړی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
او د خیبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلي زلو د پروژو ملازمینو د مستقل کول لپاره قانوني مسوده تیار کړې ده. صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلي ډیر زر به دا قانوني مسوده له سملای نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلي زلو د پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال لډیو ته ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي زلو له 3000 زیاتو ملازمانو ته ملازمتونو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زمشوي قبایلي زلو کې د یو سلویش پروجیکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به هم حل شي. نور حال له پېښوره غلام غوث په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانی او قبایلی سیمو کې د یو سل یویش پروجیکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي اسمبلی په روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانی او قبایلی ضلعو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي ضلعو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړی شي او په زمشوي قبایلي ضلعو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله 9 میاشتې، کله 6 میاشتې، کله 8 میاشتې دی ډی بی لاندې زمونږ تنخواګانې به لیټ وي او کله به پی سی 1 ایکسپایر شو د هغې لپاره به ځان له بې حدې ځلې کېدي او هر کال به مونږ ته د دې ایکسټنشن میلاوېده. نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو انشاءالله د ټولو مسلې نه به مونږ ته چوټکاره حاصله شي. نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پاټا کسان هم ریګولر شو.
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو د قانون لپاره د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې شوې ده او په دغه اړه د دسمبر په 18مه نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د یو سل یوشتو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازی د اسمبلی نه منظور شي، او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کولای شي.
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو، مطلب امندمنټ ما راوړو، هغه به هم بیا پکې مستقل کېدل شي، پرمننت کېدل به شي. ټولې ښې خبرې د قبایلي ولس دپاره، ځکه چې څه درې نیم زره کسان دا دي، او دا نورم چې وشي نو دا تقریبا څه کم پنځه زره کسانو ته رسي چې دا به ټول پاخه نوکران شي او پرمننت به شي.
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا په خپور شوي یو ویډیوي بیان کې ویلې شوی دی چې زر تر زره به د صوبایي اسمبلی نه د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منظور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلي ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي. د پخوانیو قبایلي سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي، د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکوونکو د مستقل کولو منظوري وشوه، او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظوروو. یاد دې وي چې د قبایلي ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو، خو د انضمام وروستو فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړوند صوبایي محکمو ته وسپارل شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په کورمه کې د ګیدو منګلو پیواړه لیزیو ترمنځ د ځنګله ملکیت شخړې حل کولو لپاره یو وار بیا جرګه شوې. په جرګه کې په اول وار دواړو قبیلو مشران ول یو بل سره مخامخ خبرې کړي. د جرګې یو مشر حاجي سلیم خان پرون مشال لړیو ته ویل چې دولس کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي. که هم دا مسله حل شوې نه ده، خو د جرګې وروسته حالات عادي حالت ته په ګرځېدو دي. په کورمه کې د اکتوبر په میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنځ د ځنګله د ملکیت په سر جګړه شوې وه چې د دواړو غاړو نه لدیر شو زیات کسان یا مړه یا هم ژوبل شوي. د دې مسلې د حل کولو لپاره د تازه حالو ځلونه مو طارق اورکزی په دې رپورټ کې خبروي.
په کورمه ضلع کې د چهارشنبه په ورځ د حکومت دولس کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خوار په اف سی کې لکه دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. ملک حاجی سلیم خان اورکزی زیاتوي که څه هم د ځنګل پر سر راپورته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې، خو دا ده چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کېناستو پس هغلته ماحول د جرګې لپاره ډېر ښه شوی دی.
کومه جرګه دې څاغه د ګیدو او د پیوړ الیزای په منځ کې مقرره دي. څاغه دولس کسیزه د شپې کسان اپر نه، شپې کسان لوور او سنټرل کورم نه، دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه. څه هغه کې د الیزای خلک هم موجود او د منګالو کسان هم موجود. څه هغه مو یو ځای باندې کېنولو او په خپل منځ کې خبرې وکړي.
حکومت د زیارت پورس د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوپکیو حاجی سردار حسین مشال لوډیو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زره روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهې پورس به دوی یو ځل بیا د د لپاره را جمع کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دغه حالات غوډ کړکیچن وو هم دغه حالات خراب وو چې نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستی سره د زر نستینه حالات خطرات تلول شي. ان شاء الله که غزات مال په مطابق مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دور ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري به نه کوو. کوم چې حق دې په کور دې سره کو باندې خبري وو.
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز لا ځنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شوې وه چې پکې 14 تنه مړه او 15 نور زخمین شوی ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې اوتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو، خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ور باندې عدالت کې کیس هم روان دي، خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پې پېښور.
وسم یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وای د کووېډ 19 یا د کورونا واکسین اخیستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم شوی دی. د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی سره کوي د صوبیا غټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کالونو پورته دي. په وروستیو کې داسې رپورټونه خبره شول چې ګواکې د قبایلي زلو زیاتره وګړي په 13 بیا میرمنې د شناختی کارت نه لرلو له وجې د کورونا واکسین اخیستو پاتې کی. په خیبر کې د کووېډ 19 واکسینو د کمپاین مشر البته شکایت کوي چې د دې ځلې د پام وړ شمیر اوسیدونکي لا هم واکسین اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نو تفصیل د هارون بچانه.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د دسمبر پر 9مه مشال ریډیو ته وویل د کووېډ 19 واکسینو اخیستو لپاره د شناختی کارت لرل نور ضروري نه دي. نوموړي زیاته کړه په ځینو قبایلي ضلعو کې د دوی د واکسینو کمپاین د توقعاتو مطابق روان دی.
اوس 12 کال نه بره مونږ لګو. 12 کال ماشوم سره شناختی کارت نه وي، ایون فارم دی نه وي، خو مونږ هغه ته لګو. نو اوس هغه شرطونه مونږ د ان سی او سی په وینا باندې ډیر ریلیکس کړی دي. داسې څه مسله نشته چې یو سړی به واکسین کول غواړي او هغه سره به شناختی کارت نه وي، به ورته واکسین نه کوي. انٹری بکی مینول انٹری فور نقصان ہے صرف دار جی دیکھو جتا باہر دزین تو باغ الیکٹرانک سرٹیفیکیٹ ملاوی گی دا اچ کم دا نادرا جنریٹڈ دا زمون پر دا کم علم کم دا چ زمون پر قبائلی سیما کی دا زنانو شنا پی کارڈ نو بالکل نشتا دا سڑو بیا ڈیر کم دی کورم ایجنسی چ دا ہے دا ویکسینیشن ریٹ ڈیر خدی دا نور مقابلہ کی دا اور اکسو ریٹ ڈیر زیاد خدی بیا پاتی دی نو غزم غ نارت ساوت وزیدستان پاتی دی خیبر هم دسی اپ ټو دی مارک ویکسینیشن ندی.
د ډاکټر اکرام الله په خبره دوی پلان لري چې په خیبر او دوړ وزیرستانونو کې د کووډ 19 واکسینو په اړه د عامه پوهاوی کمپاینونه وچلوي. د خیبر لپاره د واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وویل د دوی د هڅو باوجود د دې ضلع د پام وړ شمېر اوسیدونکي کورونا واکسین اخیستو ته زړه نه ښه کوي. نوموړي زیاته کړه د کمپاین د کامیابۍ لپاره د سیمې د علماو او د جماعتونو د ملا امامانو مرسته اړینه ده.
بالکل خلق تے د دینه یریږي ایجوکیټډ کسانوم کلی دلی چاغوم ضرورت نه خکې او کوشش کوي چې مطلب انټری لا وکي چوکو او ونشي ویکسینیشن. زیات تر د افواګانې چې کوم خوريږي نو د مین وجه دا ځکه چې خلکو سره خودمره علم نشته هغه خو پوېږي نه. مونږ خو په کمیونټي لیول باندې خپل کوششونه کړو، خلکو اویرنس او هغه کوشش کړو، خو که په دې کې علما او امامان د مسجد او د مدرسو والا انوالو شي او هغو لږ تقریرونه او هغه وکړي نو کېدای شي بیا د خلک د دې شي هغه د ویکسینیشن ریټ زیات شي.
پاکستانی ډان روسپانې د دسمبر پر 9مه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په حواله خبر ورکړل چې د 9 پر ورځ په دې صوبه کې د کورونا وایرس له لاسه 2 کسان مړه او 18 نور ورباندې اخته شول. خبر زیاتوي د امحال د صوبې په بیلابیلو هسپتالونو کې د کووډ 19 170 ناروغان بستر دي چې لاغو 15 په وینټیلیټرونو دي. بلخوا د باجوړ لپاره د کووډ 19 واکسینو د کمپاین مشر ډاکټر شفیق احمد مشال لډوی ته وویل چې نه یوازې د دوی کمپاین په خطو روان دی، بلکې له وجې د سیمې خلکو ته د شناختی کارت جوړولو چارې هم اسانه شوې دي.
الحمدللہ.
خیبر پختونخوا په حکومت کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر احسان الله وایي دوی د صوبې د ټولو وګړو د واکسینولو هدف ترلاسه کولو ته نږدې شوي، خو په خبره یې چې د دې لپاره ضروري ده چې خلک د کورونا وایرس خطر جدي ونیسي او ترنه د ژغورنې په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د پاکستان د صحت کامی ادارې این آی ایچ په عین وخت کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د شتون پخلی کړی دی. د ادارې په بیان کې د پاکستان پر وګړو غږ شوی چې له وایرس د حفاظت لپاره هرو مرو دوه وارې واکسین واخلي او تر اړینې وقفې وروسته دریم یا بوستر واکسین هم ولګوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین دوه نیمې بجې کیدونکې د احمد الله سټوډیو ته راغلی دی او تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان په میرعلي کې نامعلومه وسله والو څلور امنیتي سرتیري وژل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې وسله والو نن په کرکنه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو برید وکړ. تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. پولیسو د نامعلومه وسله والو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د پاکستان په پارلمان کې ځینې مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلاره رد کړې او ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې و. په خیبر پختونخوا په کورمز ضلع کې د ګېدو منګلو او د پیواړ الیزو ترمنځ د ځنګل شخړې هواري لپاره پرون یو وار بیا جرګه وشوه. حکومت د دوانو ډلو ترمنځ لانجه حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې ده چې پرون یې درېم نشست و. دا لومړی وار دی چې د دوانو قبیلو مشران له یو بل سره د مسلې د حل لپاره مخامخ خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کرونا وایرس وبا د څار دفتر مشر وایي د کرونا واکسین اخستو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم کړی دی. ډاکټر اکرام الله پرون مشال ویډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه یې له 12 کلونو پورته دي. د نوموړي وینا وه چې په صوبه کې د واکسینو بهیر په ښه ډول روان دی خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځینې ستونزې موجود دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري کوي. دا خبري په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرين پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دوانو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې مسکو له واشنگتن څخه پراخ امنیتي ضمانت غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې وویل چې دوانو مشران به پر یو شمیر موضوعات وغږیږي چې په دې کې له روسي سره پر راتلونکي کې سفارتي روابط هم شامل دي.
احمد الله او چې تاسو ته خبرونه لندیز دراورو او ریدونکو اوس درته ونې خبرونه لرو د مشال ترنا لاندې بس د خبرونه تاسو د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په ژوندۍ بڼه اوریدلې و او نن په تکراری توګه اوریدې شي. د خبرونه کوربه احمد شاه اعظم
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ورځ په خیر. احمد شاه زمیم او د مشال رادیو اونیز خبرونه د مشال ترالان د بحث ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د 2022 کال د جنوري له 15 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د دسمبر پر 28مه د لاړکانې په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو څورلسمې تلین غونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې موجوده حکومت ولسته په اسانتیا ورکول کې پاتره غلې دي. تر دې وړاندې پاکستان له یو شمېر حکومت مخالف ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم اعلان کړی چې د مارچ پر 28مه به اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. خود دې هر څه په خبرګون کې بیا د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دسمبر پر 28مه په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته په وینا کې وویل چې دوی حکومت به خپل 15 کلن آئینی مده پوره کوي چې په 2023 کال کې پای ته رسیږي. نوموړي وویل چې د حزب اختلاف ګوندونه له تیرو درو کلونو راهیسې یوازې اعلانونه کوي او څه ډول لاسته راوړنه نه لري. نن پر همدې موضوع بحث کوو چې د حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، او آیا دغه احتجاجونه د پاکستان مرکزی حکومت ته سرخوږی جوړولی سي او کنه. په بحث کې زموږ لومړی میلمه په اسلام آباد کې میشت د پاکستان وتلی خبریال او تجزیه نگار حسن خان دی. ورسره زموږ دوهم میلمه محمود جان بابر دی چې په پېښور کې خبریال دی او د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر ساتي خو هغه به وروسته په خبرونه کې برخه اخلي. لومړی حسن خان ته راځو. حسن خان صاحب، تر هڅه وړاندې خو ستاسو مننه کوم چې په خبرونه کې برخه راسره اخلي. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د حزب اختلاف ګوندونو تر دې وړاندې هم د حکومت پر ضد احتجاجونه او مظاهرې کړې دي، دا ځل د دوی اعلان کړي احتجاجونه له پخوانیو هغو څومره بیل دي، څومره جدا دي؟
ډېره مننه تاسو د مشال رادیو چې څومره اوریدونکي دي هغوی ته هم سلامونه ونې کوي. دا د چې لکه تاسو خیال کړی کله چې پاکستان ته هیڅ انصاف چې کوم دی چې کله په اپوزیشن یعنی د مخالف ډلې سیاست کو کاغه ته مو یاد اغه نه مخکې یا وڅ چې کوم دی نو اپوزیشن لکه تاسو څنګه په خپل انټرو کې ویل چې پیپلز پارټي والا هم یو اعلان کړی دی چې راغوی به د لاهور نه د نوي کال نه چې کوم دی هغوی به باقاعده آغاز کړي د حکومت خلاف د تحریک او دغه شان کې کوم چې پاکستان ډیموکراټیک موومنټ دی چې په هغې کې پاکستان مسلم لیگ جی یو آئی او څه نورې وړې سیاسي جماعتونه پکې دي هغوی آلریډي په مارچ کې چې کوم دی د مخکې نه په درشتم د مارچ نه چې کوم دی د حکومت خلاف د لانګ مارچ دغه کړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان کوم زاړه سیاسي ګوندونه دي په خاصه توګه باندې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ دی د کله چې د مشرف دور او په هغه ټیم کې دی او چارټر ساين کړو هغه ته وی سی او ڈی یعنی چارټر اف ډیموکراسي د جمهوریت د لپاره یو دی او فریم ورک چې کوم دی چې دا به موږ مستقبل کې به موږ سکو ځکه د پاکستان سیاسي تاریخ چې کوم دی وخت په وخت هغه ډېر زیات خراب پاتې شوی دی. نو هغه کې دا یو پوینټ وو چې یو حکومت هم چې په جمهوری طریقہ هغه حکومت ترلاسه کی کاری او پارٹی هغه له مونږه پنځه کال چې کوم دی ورکو چې دی پنځه کال تیر کی نو اوس دې کې دوه خبرې دي مچا یو خدا دا چې پارلیمنت ختمول لکه دې تیر دوه حکومتونه چې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ چې کله هغه په اپوزیشن کې یا په دغه کې بونو د وزیر اعظم د پاکستان پیپلز پارټي وزیر اعظم هم پنځه کال پورې نه کړو د عدالت یو فیصله لاندې چې کوم دی هغه دوه دینه برطرف کړی شو. بیا د پاکستان مسلم لیگ چې کله نواز شریف وو نو هغه هم هغه خپل پنځه کال پورې نه کړل او د عدالت یو فیصله د هغه چې کوم دی دغه ښکار شو. خو حکومتونه چې کوم د دوانو د پیپلز پارټي حکومت هغه خپل پنځه کال پورې کړل او د پاکستان مسلم لیگ حکومت چې کوم هغه هم پنځه کال پورې کړل. تاسو کوم ګوره نو پاکستان سیاست کې چې کوم دی کافی حد پورې هغه پختګي راغلی ده. دوه سیاسي ګوندونه چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نو کوم دی وګوري نو دوی دا حکومت چې کوم دی دا لری کوي ځکه چې په ډېر کم اکثریت سره یعنی شپږ دي کو ایم پی دی چې د هغه پر سر باندې عمران خان حکومت کې هغه سره چې کوم دی دا حکومت لری کولی شي کدي دوه وګوري او دوه خدوانه چې کوم دی غواړي نه چې عمران خان دی د سوکینا لری کړی. دا یو وجه دا ده چې پیپلز پارټي ته هم دا پته ده او مسلم لیگ ته هم دا پته ده کچري عمران خان دی په وس د عمران پالیسي چې کوم دی کافي حد پورې خاص توګه باندې معیشت حواله سره هغه کې ډېر زیاتې ناکام دي. د تجارت ملک تجارت بڑاول د لکه انډستریلایزیشن چې د ویلو خلکو ته روزګار ورکول په قیمتونو باندې کنټرول ساتل د دې زیاتره پالیسي چې کوم دی هغه ناکام دي. اوس د دې وجه نه چې پیپلز پارټي دا وی او مسلم لیگ هم بننه چې دا وی کمنټرنل ډیسکشن می چیرې او وی خپل پرېشر په ساتي دباو په ساتي خلرکې ځکه نه کچر دی وخت دی عمران خان لرته نو زمونږ دلته کې یو ټرم استعماليږي پولیټیکل مارټر چې ګم یعنی سیاسي شهید هغه به دې سیاسي شهید جوړ شو دی بیا خلکو ته لاسي چې ما خدا کول ما خدا کول ما خدا کول نو دې دا پالیسی ده چیرې لټ هم کمپلیټ هیز ټنور دې خپل ټنور دې پوره کې خودي سره سره دې خپل ورکر چې کوم دی هغه هم اکټیو ساتل غواړي دې په پبلک کې د حکومت خلاف چې کوم دی غناره چې وخل جلسې کول جلسونه کول مختلف دغه سره مونږ نن دی لرکو سبا لرکو که تاسو خیال چې کړی نو شریف حکومت کې نو عمران خان دا سټیج نه پیدا وی چې بس سبا فیصله را روانه ده بلو د فیصله را روانه ده د هفته پورز بکیږي او د ګل پورز بکیږي او دغه په دې تاریخ او په دې تاریخ هغه تاریخونه به ورکول بدای پاکستان یو سیاسي کلچر دی چې دی با پرشر بیلټ کوي اوس دباو به بلاوي خلکو لبږي خلکو کې به د عمران خان خلاف چې کوم دی او دغه اوچتي چیرې د دنه پالیسي د ټول ناکامې نور زما د نه دی خیال چیرې د کال 2022 چې کوم دی په دې کې بیان نوي الیکشن شي او یا به چې کوم دی لکه داسې غټه تبدیلی په سیاسي میدان کې بلکې دی بخبل انتظار کوي چې په خپل ټیم باندې د باقاعده الیکشن شي.
سر مننه حسن خان صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو او دوی د پاکستان په یو شمیر لوی ښارونو کې د مرکزی حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې. لاغت څو میاشتې وروسته بیا عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان لوی ګوند پیپلز پارټي د اتحاد پریښودي. اوس یو خو پیپلز ګوند او بلخوا پی ڈی ایم بیل به احتجاجونه اعلان کړی دي. نو آیا د دې اثر به د هغه پخوانی شریک اتحاد د احتجاجونو په نسبت زیات وي یا حکومت به زیات سرخوږی جوړ کړي که څنګه؟
ګوره کله چې پی ڈی ایم جوړ شو پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ او په هغه کې دا ټول سیاسي ګوندونه پکې شامل وو دا هغه ډېر ډېر زیات یو موثره تنظیم ځکه چې ټول سیاسي ګوندونه سیاسي مشران د یو پلیټ فارم لاندې چې راولګی شو او امکان دا و چې هغوی پبلک سپورټ هم د هغوی طرف ته روان و یو دغه پکې کېده خو په هغې کې بیا تاسو ته پته چې پیپلز پارټي او این پی چې کوم دی د دوی کې لارې جدا کړلې په ډېرو وړو اختلافات باندې چېره مسلم لیگ او مولانا بوی چېره مونږه د حکومت خلاف چې کوم دی د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو پیپلز پارټي بوی چې نه مخکې مونږ د پنجاب نه شروع کوو په پنجاب کې بیا دوی پر روان چیف منسټر باندې چې کوم دی اختلافات چېره د کې بشو کې دغې نو هغه شی یو کړکېچ پکې راغی چې د هغې د وجې نه بیا د دوی هغه جدایي وشوله هغه خو ډېر زیات مؤثر و که چېرې اوسه پورې پی ډی ایم وې نو زما خیال لري چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت دی چې کوم دی حکومت به ورسره مخ و نو هغه خو پی ډی ایم چې اوس چې کوم دی اوس عوامي نیشنل پارټي ځان له خپل یو وړي کې کور کې لګیا ده پیپلز پارټي ځان له د سندھ او د بلوچستان پنجاب نو شروع آغاز کوي او پی ڈی ایم چې کوم دی هغه د مولانا فضل الرحمان صاحب سره آفتاب شیرپور صاحب سره چې کوم دی محمود خان چکزی صاحب او پاکستان مسلم لیگ دوی چې کوم دی د جدا تحریک نو هغه زور د سیاسي ګوندونو چې کوم دی هغه ماته نه ښکاري چې یاره لکه دا انډیویجولي د دوی چې کله مشترکه وو نو د هغې چې بسونه پرشر وو هغه خو په یو صورت هم د ازاز ځان له نشي کېدی که اوسه پورې پی ڈی ایم وې نو دا به د مخالفې ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېره لویه کامیابي وه او زما په خیال باندې دې په حکومت کې کوم دی ډېر زیات ټف ټایم ورکړو په پارلیمنت کې دننه هم او په سټریټ باندې هم یعنی بهر هم خو هغه ما چې نو اوس خو دا نشي ویلی تاسو دا چې یاره پیپلز پارټي او این پی که دوی جدا لګي پی ډی ایم جدا لګي که جدا جدا دغه سره به دوی ته هغه همره فایده نه وي او نه به په حکومت باندې هغه همره پرشر جوړېږي خو هره پارټي چې کوم دی خپل ورکر موبالایز کوي مسلم لیگ والا هم هغې لګیا دي په پی ڈی ایم کې لږ پیپلز پارټي ته دا یو دغه وو ځکه چې پیپلز پارټي دې ځله به زیات پولیټیکل سټرګل چې به کېږي هغه به په پنجاب باندې کېږي نو پیپلز پارټي ته هم دا پته ده چې په پنجاب کې که ووټ اغستی شي نو هغه ته په این پی نواز باندې ته ووټ اغستی شي اوس چې ته کله په پی ڈی ایم کې وي نو بیا ته این پی نواز سلوګن یا پالیسي ته نه شو دغه کولی اوس ته په خیبر پختونخوا کې نو په خیبر پختونخوا کې که ته ووټ اخلې نو هغه به یا ته این پی ملازی او زیاتره ځکه چې هغه د پی ٹی آی نه خلک خپه دي نو ته به این ٹی ملا به ځینو عوامي نیشنل پارټي ته دا پته وه که یاره که زه د ملا سره اتحاد وکړم نو بیا به زه دلته کې د چا خلاف زه دغه کوم ځکه چې خیبر پختونخوا کې مسایل چې راغلي دي نو زیاتره په هغې کې لاس چې کوم دی د مذهبي ګوندونو د هغوی هغه پالیسیز د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه مذهبي انتها پسندي حوالې سره ته به په خیبر پختونخوا کې چې تقریر کوي نو خو دا به وایي چېره دی مذهبي انتها پسندي د لاسه صبح هم خرابه شوله او د سوډي اوسېدونکو پښتنو ته یا نور قومونه دي پکې هغوی ته هم نقصان ورسېد اوس هلته کې چې ته د هغه ترکې نه او سټیج سره شیر کې نو ما په خیال دا خو پریکټیکل ډیسیژن چې دوه پاتو واغ خپل د خپل خپل مفادات په پیپلز پارټي د پنجاب د لپاره دا فیصله وکړه او این بی سی کوم دی هغه دا پته و چې په خبر پښتونخوا کې به د مذهبي جماعتونو خلاف دا غوښته تاسو هغه د لوکل ګورنمنت الیکشن کې هم کتل نو هغه امر امپیکټ به نه خدا دې چې هر پارټي به خپل خپل ورکر څنګه دې هغه به سټریټ سره ولي هغه به موبلایز کی
مننه بل حسن خان صاحب د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې دي تور پوری کوي چې موجوده حکومت د دې هیواد استابلیشمنت یعنی پوز او استخباراتي ادارو په مرسته راغلي او هغه یې شاته ولاړ دی او نه غواړي چې حکومت ختم کړي آیا رښتیا هم د استابلیشمنت رول په دغه روان سیاسي بازی کې مهم دی کنه
ګوره دا خو پاکستان کې خو چې هر الیکشن شوی دی نو لکه دا الزامونه که هغه ایم ایم ایر راغلی ده په هغې باندې هم دا الزام و چېرې دا اسټابلشمنټ راغستی د هغې نه پس عوامي نیشنل پارټي پیپلز پارټي راغلی نو هغې باندې هم دا الزام و دې نه مخکې چې به مسلم لیګ هم راتله په هغې به هم دا الزام و دا یو ریډي میډ الزام وي چې دا لګي خو دې کې داسې کاري چې اسټابلشمنټ چې کوم دی لکه دا خو یو وتی دی چې هغه خبره سیټنګ ان د روم کمره کې یو وتی ناست دی بیا خاص کر پاکستان کې یا په داسې د درېمې دنیا جمهوری ملکونو چې دي په هغه کې د اسټابلیشمنت او بیا زمونږ پرابلم د سکیورټي پاکستان یو سکیورټي مسله هم ده یو طرف ته هندستان دی د غټ مخالف چې کوم دی چې د پاکستان نه سوچان د غټ دی او دا غي انټنشنز دا غي پاکستان باره کې دا غوي په دنیا کې یو بیانیه لکه پاکستان داسې مخ بند کول او پاکستان یو ډېر خراب ملک په تور باندې پیش کول، یو خو هغه د بل طرف ته افغانستان چې د تیرو څلوېښتو کالونو چې کوم دی هلته یو غټ لوی سیکورټي مسله روانه ده، لاین آرډر یا چې کوم دی انټرنل فلوز ده، دیز نو مور سیکور. نو داسې حالاتو کې سیکورټي ته لږ پرومیننس ملاویږي. بیا د شروع نه ہندوستان سر دشمنی جنگ 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 والے سیکورٹی والے منپلائز کرے دا اگر مجھے جو دیکھنا بیانیاں چکم دا اگر دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اگوی ہم دا کرے دا دی وقت پرابلم دا دی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھا یا زمان گے اسٹیبلشمنٹ تھا چی پیپلز پارٹی او عوامی نے سوری پاکستان مسلم لیگ دا چارٹر آف ڈیموکریسی لینگویج چی دی کم انڈرسٹینڈنگ ہو یا وہ سرپ کے مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی دا چی پہلے لندن کی ریڈی میٹنگ شو باقی کے دا انڈرسٹینڈنگ ہو چیارا مونگا با دا اسٹیبلشمنٹ سارا دا یو الیکٹڈ گورنمنٹ خلاف چکم دے مونگا نو ودرو گنا نو وہ اسٹیبلشمنٹ تا مخ کے با چی کل دغا شانتی حکومت تا مسئلے را لیا با حکومت دغا شنو اپوزیشن با دے اسٹیبلشمنٹ سارا ودر دے نیچا اپوزیشن با دے اسٹیبلشمنٹ پا خوالے نیچی رات لے اسٹیبلشمنٹ پا خامخا دا اپوزیشن پا خپو بانے یا پا گما دے توپک دی او دز بکی اس دے تیم کی اسٹیبلشمنٹ سارا پرابلم ہم دا دے چی اگر سارا اونلی ون اپشن دے دے او اگر دا دے چی پی ٹی آئی سپورٹ کی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ چی کم لے پی ٹی آئی سپورٹ کی دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی خپل یو سٹانس اگست دے لائک انٹائی اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کے بھی اکبر دڑے دادی کے نواز شریف چکم مین مور دے اغم اینٹی اسٹیبلشمنٹ دا اغم سٹانس دے یا خاص کر کے مونگا بھی دغه کی وہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے نو مریم نواز دا اغا اینٹی اسٹیبلشمنٹ دا جی دلدے کے چکم دے بلاول چکم دے اغم دے اتر کوشش کرے کہ پیپلز پارٹی والا جی ایل آئی یا ورکر چکم دے اغا ہم تو بپا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سلوگن باندھے پاکستان کی جنرلی چی تو ووٹ اخلی تا دغه کہ نو تو یو سٹرانگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بتمخی تر اوڑے دا وجہ دے چی دی سرا دی وجوہات کو بنا باندھے دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے گندے داغے سارا آپشن زم نشتا نو دے وقت کی اسٹیبلشمنٹ بالکل دا حکومت سرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ شو یا جموں سویلین اسٹیبلشمنٹ شو اوئی دا پارا ڈیو ٹو دا لمیٹڈ آپشن اوئی دا پی ٹی آئی سپورٹ بالکل دا خبر استا سوچی
شای سامد دیر زیات منن حسن خان صاحب دا پاکستان وتلی خبریال او شنون کیو چې زمر سری پدی بحث کی برخه واخسته هغه د خپل مصروفیات پر بنا باندې زمر سخته پامانه کوي. حسن خان صاحب ډیر مننه. ازمش بل خبریال په پېښور کې میشت د پاکستان خبریال محمود جان بابر چې د پاکستان پر حالاتو نظر ساتي، تجزیه نگار دی، بیلابیل پروګرامونو ته موږ مخکې راغوښتي دي، هغه دا وخت را سره ملګری شوی دی. محمود جان بابر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. دغه بحث ته دوام ورکوو. د حزب اختلاف ګوندونه یو خوا دا تور پوری کوي چې د پی ټی آی په مشرۍ یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ موجوده حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلی چې حکومت دا تور ردوي. بلخوا بیا دغه ګوندونه وایي چې حکومت په هیواد کې بې ساري ګرانی راوستلې، بیروزګاری زیاته سوي او د ناسمو پالیسیانو له وجې د عوام ژوند یا د عام ولس ژوند په زحمت کړی دی. آیا رښتیا هم دغه بنیادی اسباب دي چې دغه ګوندونه وسرا ولاړ سوي دي؟ د احتجاجونو اعلان یې کړی دی. پیپلز ګوند یو خوا د جنوري د 15 نیټې څخه او پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تاریخ بیا د مارچ له 23 نیټې څخه کیس به اختلاف حکومت ته ځان رسول غواړي.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته، تاسو ته السلام علیکم. خبره دا غرنګ ده چې دا په پاکستان کې کوم حالات جوړ شوی دي او دا ګرمه ګرمي چې اچانک جوړ شوی ده، خصوصا د پیپلز پارټۍ د اړخه چې کومه خبرې کیږي په پاکستان کې، نو دا ټول خلکو ته پته ده چې دی وخت کې په پاکستان کې د تحریک انصاف نه پس چې کوم موجوده حکمران ګوند دی، هغه نه پس که د چا په حق لدا سوچ کیږي چې هغه د پاکستان چکمی مختصر ادارے ورته یا ورته اسٹیبلشمنٹ وی اغه سره دې اړیکی ته اغه په اړه باندې دا سوچ راځي چې دې وخت کې دې اړیکی به چا وی، نو اغه د پیپلز پارټۍ ښکاری او خلکو دا تاثر هم اغه ستو د پیپلز پارټۍ د خبرونه چې کې دې چې او د پیپلز پارټۍ مخکې خبره تر جوړ شي وی او په پاکستان کې د اغه د حکومت تر اترو امکان وی، نو دې د پاره د پیپلز پارټۍ هغه خبرې لږې زیاتې ښکاري، لږې د هغې اعلانونه هم زیات ښکاري. هغه په هره سیمه باندې خلکو لپاره پیغام ورکوي چې
هغه اوس یو ځل بیا هغه رنګ فعال جماعت کې څنګه چې د بېنظیر بھٹو په وخت کې موجود و، او بېنظیر بھٹو چې کومه و هغه به څنګه خپل کارکن ځان سره مخکې بوتلو، او د پوره پاکستان کې هغه له به د څلور وڼو صبح زنځیر ویل بېنظیر ته، او هغه نوم یې داسې کېښود چې د څلور صبح زنځیر بېنظیر. نو دوی اوس دا یو پیغام ورکوي لګیا دی په خیبر پښتونخوا کې هم د دې هلې ځلې روانې دي، او د پنجاب په اړه باندې د دې یو ځل بیا په میدان ته دراوتو چې دا کومې خبرې کېږي. نو په دې باندې زه دا نظر لرم چې پیپلز پارټۍ ته چې کله خبرې اترې په پاکستان کې چا سره هم کېږي، نو که مقتدر قوتونه په پاکستان کې چا سره خبره کوي، نو هغه ته اول تپوس کوي چې په پنجاب کې د پوزیشن شته که نشته، ځکه چې پنجاب یو ډېر لوی ووټ دی. په پنجاب په پاکستان ټولو کې لوی ووټ لري، دې وخت کې تقریبا 3 کروڑ پورې خلک ویل کېږي چې صرف په پنجاب کې نشته دي. نو پیپلز پارټۍ دا پیغام بار بار ورکوي، او نه صرف اولس ته ورکوي بلکې هر هغه چا ته ورکوي چې څوک پاکستان کې چېرته حکومت جوړولو کې چا سره لاس امداد کولی شي، او دا پیغام ورکوي چې موږ په پنجاب کې هم فعال یو، ځکه هغه بار بار آواز کوي چې موږ پنجاب ته راځو، موږ لاهور ته راځو، خلکو تاسو تیار اوسئ، موږ روان یو، او چې موږ درشو نو هلته به بیا موږ مخکې ځو، بیا به یو بل سره ځو، ووټونه به الو، هلته به خپل خلک ودرو. پیپلز پارټۍ به یو ځل بیا په پنجاب کې راځوندی کو. نو د بلاول بھٹو د خبرو اترو خو دا دوه رخه دي، یو خو د پنجاب خلکو له او بل بل کارکن ته پیغام ورکوي، بل هغه قوتونو ته هم پیغام ورکوي چې چا ته دا تپوس کړی دی د هر چا نه چې که تاسو موږ سره خبره کوئ نو په پنجاب کې راته اول بل طاقت وښیي. نو هغوی ته دې خبرې پته ده چې په پنجاب کې دې وخت کې د میاں نواز شریف د مصدق نن طاقت ټولو کې زیات ښکاري، نو هر هغه جماعت سره به هغوی خبره تایید چې وکړي د چا به د مصدق نواز هغه چې کوم ووټ دی هغه ځان ته د راړولو ستوان چېرته څوک لري، نو دوی به هغې سره خبره وکړي. نو ځکه د بلاول بھٹو د اعلانات د هغې رفتار د اعلانات د پنجاب په اړه دي، ځکه چې دوی ته دې خبرې پته ده چې اوس یوازې د سند په ووټ باندې دوی سره څوک خبره نه کوي د پاکستان لپاره، یوازې که خیبر پښتونخوا کې هم دوی چېرته ران سره خلک یوځای کوي نو دوی سره څوک خبره نه کوي تر څو پورې چې دوی سره پنجاب یوځای نه شي. مولانا صاحب د خبرې مولانا صاحب په باره کې چې تاسو کومه خبره کړې وه، د مولانا فضل الرحمان صاحب چې دا کوم اعلانات دي، نو د هغې خو د 23 مارچ اعلان ولې ایښی تاسو پته ده؟ د هغې وجه دا وه چې دوی ویلي وو چې موږ به لانګ مارچ کوو، خو وخت 3 میاشتې ولې ورکوم؟ ځکه چې دوی ته د دې خبرې اندازه ده چې په پاکستان کې الیکشن کمیشن کې یو کیس روان دی، او هغه کیس چې کوم دی نو د هغه کیس دوی انتظار کوي لګیا دي. هغه کیس دی د فارم فنډنګ کیس. فارن فنڈنگ کیس کې داسې ښکاري چې د عمران خان جماعت چې کوم دی نو هغه سره د هغه پیسو هیڅ حساب کتاب نشته، کوم چې د بهر ملکونو نه خلکو دې ته رالیږلي وي، که هغه خپل کارکنانو کار چاوي چې ورته رالیږلي وي، پیسې د پاکستان ته راتلو حساب کتاب نشته، خو د هغې د خرچي حساب کتاب نشته. نو د مختلفو سیاسي جماعتونو دا خیال دی چې کېدی شي چې په دې کې فیصله کراغه نو د عمران خان جماعت به په پاکستان کې ختم شي، دا به کل ادم شي، دا به اوزن دیږي، دا به ختم په دې شي چې دې سره به خپل حساب کتاب نه وي، نو دا به دا پیسې لکه چې خوړلې وي. نو د عمران خان هم د هغې د جماعت د اړخه هم د مسلم لیگ د پیپلز پارټۍ او د جمعیت الاسلام په اړه باندې هم داسې کیسونه همغه الیکشن کمیشن کې شوي دي چې د دوی نه هم حساب کتاب وغواړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د عمران خان خپله پالیسي او خپله منصوبه بندي داسې ښکاري چې هغه دا ګڼي چې د دې نه مخکې چې الیکشن کمیشن دې ما وباسي او الیکشن کمیشن دې ما د سیاست نه لري کې، د هغې نه مخکې کېدی شي که زه دا خپل سیستم راوغورځوم نو دا به خوب وي. نو ځکه خلک په پاکستان کې دا ګنګوسا کوي چې دا نظام چې کوم په پاکستان کې روان دی نو کېدی شي دا زر تر زره ختم کړی شي. د دې د ختمولو شاته به عمران خان دغه یو پالیسي او دغه یو منصوبندي به وي. مونږ که دینه مخکې چې زما جماعت صرف یوازې په پاکستان کې سوخت وین زه ولې کومې سم چې ټوله ختمه نه کړم ونه ویم چې یاره دا خو پاکستان کې ګرانی ډېره و، ما ګرانی نه شو کنټرول کولی او حالات هم زما د وس نه بار، زه به د دې مشکلاتو نه خلاص شم، کوم مشکل ژوند چې زه اوس تېروم، ځکه چې هغه په خیال باندې هغه سره یو ښه ټیم نشته، نه ورسره په حکومت کې شته، نه ورسره په پارټۍ کې شته. نو زه په پاکستان کې چېرته داسو اسمبلۍ نه ختمېږي نو دا سوچ هم دلته شته دی چې کېدی شي چې یو ځل بیا د یو اوږد وخت لپاره په پاکستان کې اډو اسمبلو ټاکنې ونه شي. نو که ټاکنې ونه شي نو دا نظام به ختم شي. نو په پاکستان کې بیا دا نظر لرل کېږي چې کېدی شي چې صدارتي نظام راشي، کېدی شي که پکې چېرته ټکنوکریټس حکومت راشي او هغه خلک پکې راشي چې به بیا د هغې سیاست سره تعلق نه وي، هغوی په ذریعه دا ملک اوچلولی شي.
ټول خبرې روان دي.
او محمد جان بابر صاحب، تاسو د حکومت ختمولو یا دا خبرې وکړلې، هغه پښتنه بیا ورسته درسه وکم، خو لمړی دا پښتنه چې د پاکستان د کورنی چار وزیر شیخ رشید احمد نن پرالپنډی کې لرسنی سره د خبرو پر مهال دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان به د خپل حکومت پر پنځم کال یعنی په 2023 کال کې ګرانی ختم کړي، او فواد چودریم دا ویلو چې دی به د خپل حکومت چې عیني مدد دغه به پوره کوي. آیا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت دا توان لري چې موجوده ستونزې حل کړي، یا آیا د موجوده ستونزې د حل لپاره حکومت سره څه فرموله شته او کنه؟
نور پاکستان کې خو په واضح توګه باندې په خپل د عمران خان په حکومت کې هم دا توان نشته، او دلته په پاکستان کې دننه په خزانه کې هم دا توان نشته، بل چېرته داسې خبره هم نه ښکاري. یو خبره چې ښکاري چې زه په خپله نظر لرم، کله کله سوچ کوم که عمران خان اچانک څه کول غواړي، نو هغه به داسې څه وکړي چې دا خلک ځان سره بیا یوځای کړي. نو هغې کې چې تاسو نظر واچوئ، نو هغه دا دی چې د پاکستان کمی، پاکستان باندې کومه قرضه ده، پاکستان پسې چې د خلکو کمی، حکومتونو کمی پیسې دي، د ادارو کمی پیسې دي، د آی ایم ایف پیسې دي، نو چا دي؟ نو که دا دوی په یکمشت ختم کړي او د چا سره داسې خبره وکړي چې دا پیسې روړي او دا یکمشت دا پیسې ختم کړي او دا سودونه چې کوم ورکي او چې په دې باندې کوم دی هر کال د دینه چې کوم پیسې زیاتره غټه پنګه چې بهر دي، نو کدا سلسله دی بند کړو؟ د دې د بندولو لپاره دې سره یو لار نیمشته دی، او هغه لار ډېره ګرانه ده، خو بیا هم هغه لار شته. زما خپل د عمران خان غوندې شخصیت چې کله زه هغه د ذات چې کله جایزه اخلم، نو ماته دا پته چې دی کې دېش یو داسې اچانک داسې یو کار وکړي یا ټول خلک اریان چې چېر دا د څوک کنه. نو زما خپل خیال دا دی کې دېش دا چرته خپل یو اتحادي ملک سره یا چرته یو ادارې سره یا چا سره داسې خبره وکړي چې ټول پیسې تاسو مونږ ته راکړي، او مونږ به دا ملک چې کوم دی نو دا به مونږ په یو لار باندې روان کړو، بیا به مونږ دا پیسې به تاسو بیا واپس کړو. نو داسې کېدېشي چې دوی داسې یو اتحادي ملک چرته وګوري، اتحادي وي که نه وي، که چا سره ښه تعلقات وي، هغوی ته ووایي چې ټول پیسې تاسو راکړو، مونږ یې مخکې ورکړو. ډېر ګران سوچ دی، ډېر ګران سوال دی. خو دا یو حل هم شته په پاکستان کې چې اچانک عمران خان ته دا اعلان وشي چې هغه ټولې قرضې ختمې کړي، نو بیا به عمران خان نه بغیر بل چاته څوک څنګه وغورځي په پاکستان کې؟ نو ځکه دوی سره همدغه یو لار دی نه بله لار ماته نه ښکاري.
او بابر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه ستاسو ته دا ده، مخکې تاسو ذکر وکړي که چیرې حکومت استعفا ورکوي یا اسمبلیان ماتیږي او له وخت مخکې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان مسلمي ګنون یا پاکستان پیپلز پارټي حکومت جوړیږي، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د دې هیواد موجوده ستونزې لکه بېساري ګرانی یا بیروزګاری یا اقتصادي بحران ختم کړای شي؟
ګوره، که مونږ خو دا خو نشو ویلی چې دوی سره مخکې لپاره څه پلان دی کنه، خو مونږ چې وروستو کوم دندونه دوی د دې په وخت کې کتلي دي، نو هغه د عمران خان د دوند ملک آسان د ولس لپاره بظاهره آسان و، داسې ښکارېده چې دوی ته چل ورځي چې ډالر دې هم کنټرول وساتي، دنیا سره دې هم خبرې وکړي، د تجارت په چلم پوهېده، د ډالر د ډیویلیشن چې کوم اوسو د عمران خان په وخت کې دا هم هر چا په دې باندې تنقید کړی چې د عمران خان ته نو په کار چې دا کار کړی دی. زما خپل خیال دا دی چې د دې حکومتونو خپله یو تجربه شته، د پیپلز پارټۍ هم خپله تجربه، د مسلمانانو هم خپله تجربه ده، او دنیا کې هم د دې تعلقات ښه دي. نور د عمران خان چې کوم دی، نور عمران خان په اړه که تاسو وګورئ، نو دنیا کې هغه د یو ضدي انسان په طور باندې مشهور دی، چېر دی ضد ډېر کوي که نه، او دی چې کومې خبرې کوي نو هغه خبرې داسې نه وي چې څنګه لکه د سفارتي په ژبه کې خبرې دي، نیغ په نیغه ډېرې خبرې کوي، ډېرې نیغې خبرې کوي که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې د هغه پاټو چې ماضي ته وګورئ، د هغوی تېرو حکومتونو ته وګورئ، نو هغوی خو د خلکو د ژوند په کې لکښو که نه، د عمران خان د دې حکومت نه لخوا. نو ځکه اوس هم خلک خوشبین دي چې یو هغوی سره تجربه کار خلک وو، بل عمران خان په حکومت کې تر اوسه پورې چې دا خلک د هغوی ته زیات ښه نظر سره ګوري، د عمران خان حکومت کې یو خو خلک نه تجربه کار وو، دوی له چل نه ورتلو. ده به ویل ما سره پوره ټیم تیار دی، خو ټیم ورسره نه و. بل دویمه خبره دا وه چې څومره پیسې کم کم ځینې هم راغلي په هغې کې غلا خامخا شوې. تاسو اول وګورئ، د کرونا فنډ کې غلا شوې ده که نه، د کرونا فنډ کې غلا شوې ده، په چینی کې غلا شوې ده، په اوړو کې غلا شوې ده، په پټرولو کې غلا شوې ده، او د ټولو کې عمران خان ملګري راوتي دي که نه. ځکه د عمران خان نه خلکو زړه زیات تور ښکاري، او عمران خان د اړخه دې غلو ته بیا څه سزا هم ورنه کړی شو، صرف یو طرف ته کړي، بس تاسو لږه خوا شي بل طرف ته شي. که دوی یو کس ته سزا ورکړې وي، نو کېدای شي چې ولس هم ورسره دا نورې سختې تېرې کړې وي.
ډیره زیاته مننه محمود جان بابر صاحب مشته د وخت را کولو د مشال رادیو خبرونه د مشال ترانه لاندې پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خپل میلمنو حسن خان صاحب او محمود جان بابر صاحب یو ځل بیا د زړه له تله مننه کوو چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شو کوم شو راز ولري په مخه مشس
د مشال ترانه لاندې
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.